دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز درته هرکلی وایم. دا خبری سات ته په روان خبری سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وای په دې صوبه کې په ایچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږ زره اوښتی دی. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی او امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی برید په کلکه غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وای په دې صوبه کې په ایچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږ زره اوښتی دی. د یاد ادارې مشر ډاکټر شوکت علي د جولای په یوویشتمه مشالو ته ویل هلته په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د ویل د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تر ټولو عملیاتو وړاندې ټیسټونه لازمی ګرځولي دي.
اس پہ ہڈن پہ پیشنٹ بہت زیادہ
پدی کی تو پٹو ناروغان شمیر زیادہ تے نو دو دی نوٹیفیکیشن سره با مونږ ته دا ناروغان او کر معلومات او شمیر هم ملاو شي. کوم چې پټ ناروغان دی او خپل ناروغي نخ کار کول غواړي دا به شناخت به هم شي او چې اورستو علاج او پوهاوی ورکول آسان شي او نور ناروغان به ترې هم نه متاثر کیږي.
ظاهر بات ہے وہ دوسرا مریض انفیکٹ ہو سکتا ہے.
دا له هغه رسودا چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د جولای پر اتلسمه د سوبي ټولو روغتون ته امر ورکړ چې د هر ډول عملیاتو یا اپریشن وړاندې به د هر ناروغ د ایډز او د تور زړی ټیسټونه خامخا کوي. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته ویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو په سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې دې له کبله یې زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز ویل چې له ایران د تیلو قاچاق یې هم کاروبار خراب کړی دی نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې مشر عبدل سمی خان په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویل چې له حکومت هیڅ تمه نه لري ځکه په احتجاج مجبوره شوي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د دې کاربندیز په اړه څه نه دي ویلي خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او وایان محمد فواد بیگا مشالو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې کاروباریان پابند دي چې په هیواد کې به پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي. دا خبر پختونخوا د مرکز پېښور پولیس وای چې په هغه خار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنی مخنیوي هڅه کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشر سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د جولای پر شلمه د خیبر د باړې د تانی او سرکاري دفترونو په ودانۍ پر دوه ځانمرګي بریدونکو څلور پولیس سرتیري وژل شول او لس نور ژوبل شول. تر دې یو ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې درې پولیس سرتیري وژل شول. د جولای پر اتلسمه د پېښور په حیتاباد کې د اف سي ځواک له ګاډي سره نږدې په ځانمرګي برید کې اته تنه ژوبل شوي ول. د باړې ډېر اسماعیل خان او حیتاباد د حملو ذمهواري چانده مدلي خو د پېښور پر امنیتي پوستا د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د دریو لوړپورو چارواکو په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر اتلسو کسانو بندیز لګولې دي. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې هغه کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزي افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تور د محدودیتونو په لومړړ کې شامل لوي. اروپایي ټولنې په خپل ویبپاڼه د بندیزونو په لومړړ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا، د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شریعي او د سترې محکمې مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل کړي دي. رویټرز اجانس وایي پر هغه چارواکو د نجونو او ښځو د حقوقو په سرغړونو کې د ښکېلتیا په تور بندیز لګېدلی دی چې ورسره سم هغوی اروپایي ټولنې ته په سفر او د ټولنې په غړو هیوادونو کې کاروبارونه نشي کولی او که هلته شتمنۍ لري نو هغه به کنګل کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دی. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوروي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډایلاګ او تفاهم څخه کار واخصل شي. اورسته خبر امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی بریټ په کلکه غندلې دي او پر عراقی امنیتی ځواکونو یې د سفارتي دفترونو سیمې ته مظاهرچانو د داخليدو په مخنیوي کې پر پاتې راتک انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراق 13 میاشت په سټاکهوم کې د قرآن سوځولو پر ضد احتجاج په توګه سویډنی سفیر له هیواده ویست. پرون سلګونو مظاهرچانو په پلازمینه کې د هغه هیواد په سفارت ورغلل او ودانۍ ته اور واچو. د امریکا د بارنو چارو وزارت تر پیښې وروسته پر عراقي حکومت غږ وکړ چې خپلې نړیوالې ذمهواري پوره کړي او په هیواد کې د ټولو سفارتي ماموریتونو ساتنه وکړي. داود مشالوتی خبرونه. خبرونه مل مشالوتی واوریدل او کچره سر روان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د رپورټون تفصیل به هم واوري. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې په ټولو هسپتالونو کې له جراحي یا آپریشن نه وړاندې د ناروغانو ځینې ټیسټونه کول لازمي ګرځولي. دا ټیسټونه یا سکرینینګ ولې لازمي دي؟
سکرینینګ په کار د انول د ټولو خلکو چې کوم بهر ملکونو ته روان دي او شی وغیرہ داسې په اوپن لیزر په دې باندې کینو په کار دي چې دغه پراپر سکرینینګ یا کوم
په کورما قبایلی ضلع کې انتظامی شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ځمکو لانجو په سر تر خونړیو نخوت وروستو انټرنټ بند کړی چې له وجې ځایي خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
پوسټونه راغلي دي هغه ته اپلای کوونی وي او هغه یو کورم نه کېږي. بالکل د روزګار سیستم ویلور دی د انټرنټ د وجې.
او په خبر پښتونخوا کې د ښځو ځان وژنو وجوهات څه دي؟
امن تشدد شو یا خاون پلار یا روڈ کے چار نشے عدت وجنا کور کے جنگ جگڑوں دلاسا دا پریشانیاں نہیں دی ٹینشن نہیں دی.
دا او نور سرد شننو او تبصرو دخبرو لمشال رڈیو سرو سے. مشال رڈیو تتا سیغ وگی ساسپام د رپورټون په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جولای پر 13 ټول هسپتالونو ته امر کړی چې د هر جراحي یا آپریشن نوړاندې به ناروغانو ته د تور زړی او ایچ آی وی ټیسټ کول لازمی وي. د ادارې په وینا دغه پریکړه یې په صوبه کې د ایچ آی وی او ایډز د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي په وجه کړې ده. روغتیا پالان وایي چې ایډز لا علاج ناروغي ده خو د احتیاط او په وخت د علاج سره په ناروغي قابو موندل شي. نور تفصیل له پیښوره عظمت علي شاره کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو هسپتالونو ته د جولای په 13 مراسله جاری کړي چې د هر قسمه آپریشن نه مخکې به ټول ناروغان د ایچ آی وی ایډز هپټایټس سی یا د تور زیړی ټیسټونه کوي. د محکمې په وینا چې دا فیصله د ایچ آی وی او ایډز په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې کړې ده. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر شوکت علي مشال رډیو ته وویل چې په صوبه کې د ایچ آی وی رجسټرډ کیسونو شمیره له شپږو زرو سیوا شوې ده، کوم چې د تشویش وړ ده. نو ځکه ټول هسپتالونه د دې پابند کړي چې د ټول آپریشنونو نه مخکې به د ناروغانو ټیسټونه کوي.
په دې کې د پټو ناروغانو شمیر زیات دی، نو د دې نوټیفیکیشن سره به موږ ته د ناروغانو کره معلومات او شمیرې هم ملاو شي. کوم چې پټ ناروغان دي خپل ناروغي نه ښکاره کول غواړي، د هغوی شناخت به هم وشي او چې وروستو علاج او پوهاوی ورکول آسان شي او نور ناروغان به ترې هم نه متاثر
کیږي.
روغتیا پالان وای هیومن امیونو ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینې او نورو داخلي رطوبتونو له لارې بدن ته ننوځي او که پر وخت یې علاج ونشي نو اکوایرډ امیونو ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا علاج شونې نه دی. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر مظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې ایچ آی وی نه ختمیدونکي مرض دی خو علاج سره د ناروغي قابو کول ممکن دي.
انول سکرینینګ دغه کیږي د وایرل پروفایل دا ډیر ارزان ټیسټونه دي. دا په 2300 روپے باندې د هپټایټس بی هپټایټس سی او د ایچ آی وی ټیسټ کیږي او پر سرکاري هسپتال کې اویلیبل دي. سکرینینګ په کار د انول د ټولو خلکو چې کوم بهر ملکونو ته روان دي او شی وغیرہ داسې په اوپن لیزر په دې باندې کینو په کار دي دغه پراپر سکرینینګ. یا کوم خلک آی وی ډرګ ابیوزرز دي هغه دي چې دغه ریګولر سکرینینګ کیږي او هغه چې دي نو دغه پراپرلی سکرین کیږي دی دغه د پاره بیماری د پاره نو چې د بیماری د سپریډ چي دا کم شي.
خیبر پختونخوا کې د ایډز لپاره کارکونکو ادارې ایډز کنټرول پروګرام د یو سیړنې تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یاد ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په صوبه کې د ټولو زیات 1,118 د ایچ آی وی ناروغان په پیښور او 1,140 په بنو کې دي. اداره وایي په صوبه کې د ایډز د رجسټرډ ناروغانو شمیر 6,138 نه زیات دی چې پکې 3,340 نارینه، 1,400 زنانه او 1,500 نرښځیان هم شامل دي. د ایډز د پوهاوي په اړه کارکوونکي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې باید ادارې د علاج سره سره د عام ولس د ایډز په اړه د پوهاوي او د ځان ساتلو په طریقې خولو کار وکړي.
دا یو ټیبو د عموما خلک د دین هم یریږي، دا سټیټس هم پټوي او یا چې کم دینو ټیسټونو وغیرہ ته نزی ولې چې پاغې کې به هغه ته په معاشره کې مشکلات جوړ شي. موږ سره څومره تعداد دی هغه د پروینسل ډیټا دا هغه نیشنل ډیټا دا زیات تر ډیټا هغه دا چې دا ډایګنوسټیک ایچ آی وی پیشنټس دي. موږ سره والنټیئر سکریننګ د پارا د پیشنټس تعداد چې کم دی هغه صفر قریب دی، یعنی هغه خلک چې کم رسک پاپولیشن دی یا نور خلک چې هغه ته ترسو پورې شدید بیماریان نه شوي یا اغی بیمار شوی نوی نو اغی دا ایچ آئی وی سکریننگ نکی او عموماً پا لیٹ فیزز کے ڈائیگنوسس چې په علاج هم مشکل وي او د ژوند د بچکون کې چې کم چانسز وي غم کمی او بیا د سره د ډاکټر هغه هدایات چې دغه په مخ هغه خپل ژوند بهتره کول شي یا نور خلق د انفیکټ کوډو نه بچ شوی بچکول شي اغه د نه اغه نه خبره وي ځکه نور خلق هم هغه انفیکټ کوي.
پاکستان کې د ایډز د مخنیوي د روغتیا ادارې نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د جون د میاشتې په خپل ویب پاڼه خپور کړي شمیرو کې ویلي چې پاکستان کې دا مهال 2,00,000 کسان د ایچ آی وی یا ایډز ښکار دي او پاکستان په جنوبی ایشیا کې د ایډز په ناروغانو کې په دویم نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د پلسان حکومت ویلي دي چې د بلوچي اکیډمي په شان به په صوبه کې د پښتو او برایوي اکیډمي کلنیز برانډ ګرانټ 5 کروڑ روپۍ ته لوړوي. دا خبره د بلوچستان د خزاني او وزیر زمرک خان اسکزي لا غیر سوکړه چې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند په ټیکټ ټاکل شوی غړي نصر الله زیری په دې اړه په اسمبلی کې یو تحریکي التوا جمع کړ. په تحریکي التوا کې دا غوښتنه شوې چې څه ډول د روان کال په بجټ کې د بلوچي اکیډمي ګرانټ له 1 کروڑ روپۍ څخه 5 کروڑ روپۍ شوی، همدغه شان د پښتو اکیډمي او برایوي اکیډمي بجټ هم تر 5 کروڑ روپو پورې زیات کړل شي. نور حال کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله د جولای په 16 نیټه د مرستیال سپیکر قادر نایل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د اسمبلی غړي نصر الله زیری د بلوچستان د حکومت له لوري د مورنی ژبو د ودې لپاره ټاکل شوی ګرانټ په اړه یو تحریکي التوا وړاندې کړي او غوښتنه یې وکړه چې د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه صوبایي وزیر خزانه زمرک خان اڅکزی دی د بلوچي اکیډمي په ډول د پښتو او براوي اکیډمي په کلیج گرانٹ کې هم تر 5 کروڑ روپے پورې زیاتوالی راولي.
او بیا می دا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پښتو اکیډمي چې کم فند دی هغه دې زیاتی کلنۍ دی دا 5 کروڑ سي. ډیره مننه کوو د صوبایي وزیر خزانه انجینیر زمرک صاحب چې هغه د حکومت د جانبه دا اعلان وکړي چې حکومت به دا فند 5 کروڑ رسي پښتو اکیډمي هم او براوي اکیډمي او دارګ نور چې کمی اکیډمیان دي.
پر دې محل د بلوچستان د کل کلتور او لوبو صوبائی وزیر عبدالخالق ازاره نه وازی د یاد تحریک ملاتړ وکړي، بلکې وی ویل چې د مورنۍ ژبو تړاو د کلتور او د ثقافت د محکمې سره تړلی دی. لیکن د بده مرغه د دې واکو اختیار د تعلیم محکمې په لاس کې اخیستی دی، کوم چې د ده په خبره سم نه دی. د نصرالله زیری د تحریک التوا په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان د خزانې وزیر زمرک خان څخه وویل چې په صوبه کې و مورنۍ ژبو ته پاملرنه زیاته اړتیا لري. بیا په خاصه توګه وایي وې ژبې ته ګرانټ کم ورکول او بلې ته زیاتې ورکول یو غلط عمل دی. د جولای په 8مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې ډېر ژر به د پښتو اکیډمي ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو د اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 5 کروڑ روپۍ پورې د زیاتوالي په خاطر یو خط و اعلی وزیر ته ولیکي.
خبر مرزاوی چې دا پښتو اکیډمي ته 5 کروڑ روپۍ فنډ ورکړو، بیا نن دا تحریک التوا رالو نو ما د فینانس منسټر دا خبره وکړه چې زه بالکل په دې حق یم او زموږ په لوم دا فیصله ده چې دا 5 کروڑ روپۍ به موږ دا نورو اکیډمیانو ته ورکړو، خاص کر پښتو اکیډمي ته. په دې حواله سره نو ما د فینانس ډپارټمنټ سره خبره وکړه او هغوی ویل چې موږ به یو سمری جوړ کړو او د دې اپروول کې دا به چیف منسټر ورکړي. نو سمری به زه خپل هم دا غیر ریکمنډیشن دا غور کوم چې کوم اکیډمي ته ورکول شوي نو دا نو بیم چې زموږ مادري ژبې دي یا زموږ چې دی د پښتو سره تعلق لرو نو په کار چې د پښتو اکیډمي ته 5 کروڑ روپۍ ورکړو.
بل پلو ته د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو لیکوالانو هم د اکیډمیانو په ګرانټ کې د زیاتوالي په خاطر وختي وروستي هلو ځلو ته هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي د کوټ جنرال سیکرټري پروفیسر ډاکټر کومیل علي کزلباش و مشال ریډیو ته وویل چې پښتو اکیډمي نه یوازې نړیوال کانفرنسونه جوړ کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د ودې لپاره ډېر پروژې په پام کې نیولې دي. خو د ده په خبره چې د پیسو د کمښت له امله ډېر هدفونه تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
چې د پښتو اکیډمي له خوا تر اوسه 4 عالمي کانفرنسونه شوي دي چې شاید د بلوچستان د یوې اکیډمي سره دا اعزاز نه او ځایي کانفرنسونه خو په درزنو لرو چې شوي دي او ورسره ورسره دغه اکیډمي ځان له د یو تعلیمي ادارې حیثیت هم لري. د پښتو اکیډمي لایبرري واحد بیا د داسې اکیډمي ده چې د دې لایبرري څخه سکالر طالب علمان استفاده کوي. هر ورځ 15 سکالر دلته ناست دي او له دې اکیډمي د لایبرري استفاده کوي. د دې علاوه د پښتو د ژبې د زده کړې لپاره د صوبې په ډېرو سیمو کې زموږ سینټران دي تر اوسه کم از کم 3.5 زره داسې کسان دي چې هغو د پښتو زده کړه کړې ده د اکیډمۍ د دې کلاسو څخه.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په روان بجټ کې د بلوچي اکیډمي ګرانټ ته 1 کروڑ روپۍ څخه 15 کروڑ روپۍ ته زیات کړی، لیکن د پښتو او براوی ژبې د اکیډمانو ګرانټ یې 1 کروڑ روپۍ وساتی. په زړه پورې خبره ده هم ده چې شاوخوا 10 کاله وړاندې د پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتوب کې ګډ حکومت هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوی اکیډمي ګرانټ 1 کروڑ روپۍ ته رسولی وو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت غوښتل چې ورته دي د 1 لیټر تیلو په سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د 1 لیټر په سر ګټه 6 روپۍ ته راښکته کړي چې د منلو وړ نه ده، نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټول پمپونه تړي. موږ په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونتوانېدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا پی ایس او وای حکومت په وروستو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې او دا چې کار بندیز یې غیر قانوني دی. نور حال کراچۍ ده. دانیال علی خان په دې رپورټ کې.
د جولای په شلمه په کراچی پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبری غونډه کې ویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلې. د سود شرح هم زیاته شوې. د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 28 په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
د جولای په 28 سحر شپږ بجې به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه وتړل شي. د دې حکومت نه موږ هیڅ تمه نه لرو، ګنې موږ به دا قدم نه اوچت کړي. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر موږ سره د خبرو اترو وعده کړې وه، بیا زموږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولس ته تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره پر روزګار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په 1 لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ 1 لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پټرولیم ډیلر ایسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبری غونډې په مهال سبا د جولای په 28 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبری غونډې په مهال د پټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په 5 روپیز کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر مونږ ته ملوي. موږ غواړو چې دا مونږ ته په پرسنټیج باندې رشي، 5% دیشي. بلې ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا مونږ ډېر زیات هټ کړی یو. دلته مونږ په غیر قانوني ډبل سټیشن کولاو شي په کې خرڅیږي، نو هغه زمونږ پټرول پمپونو سره نه ډیسټرب کړی دی.
بلخوا د یاد اتحادی او مشر نومان علی بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د ایرانی تیلو د قاچاق له کبره زمونږ د تیلو خرڅ 10% کم شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې احتجاج په اړه تر اوسه سند ویلي او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو ځلا د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مرابطه ونه شوه. د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په شلمه د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوی چې خپل ګاډي د تیلو نه ډکول. په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي، خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي. د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په شلمه مشال لیډیو ته بیا ویلي، د معاهده او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دی. په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی. د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه به په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولس ته زیان ونه رسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کا چری تاسو خپل فیسبوک پاڼه لري، نو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کوي او په فیسبوک باندې تاسو نه یوازې رپورټونه، مطالب او د دې ترڅنګ تازه ویډیوګانې هم کتلی شي. او کچری ټوئیټر پاڼه لري نو د مشال رادیو رسمي پاڼه خوخه کوي او دا غي دلاري هم تاسو کولی شئ چې ټول رپورټونه تاسو لوستلی شئ او انستګرام او یوټیوب باندې هم تاسو زمنګ تازه ویډیوګانې او ریلز د هغې د لارې تاسې کتلی شئ. خو د دې لپاره دا لازمي ده چې تاسې د مشال راډیو کوم رسمي پاڼې دي هغه خوښې کوي، نو هغې د لارې به تاسې دا ټول مواد چې دي تاسې کتلی شئ. ستاسې پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. په کورمه کې انتظامي شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ځمکو لانجو په سر تر خونړیو نښوتو وروستو انټرنیټ بند کړ. پروسو ورځو کې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بحال شوی دی، خو په صده کې لا هم بند دی او د هغه خار اوسیدونکو وای د کاروباري هلو ځلو تر څنګ یې ورځنی ژوند هم اغیزمن شوی دی. چارواکي وای ژر به د خار په ځینو برخو کې انټرنیټ بحال کړل شي. نور حال سیمې نه د مشال وړي خبریال طارق اورگزی راکوي.
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغې کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لاره کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له دیارلسم مئی هره ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپلې پیسې له بانکونو راوباسي، خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسله د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکني نیاز محمد وای دومره پیسې ورسره نشته چې خپلې چارې پر مخ بوزي.
چې بینک ته لوړ شنو هغوی خو مو والی نه شو، هغوی مو ته څه ورور باندې مو څه شی وکړو ځونه خو مو نه شو در کولی پیسې نه وي ته چی شي اول به زه درته قسم نه دا پوره یم چې دا 200 روپۍ مو سره سره دي. دا 200 روپۍ په دغو 200 روپۍ زه پېښور ته لوړ شوم، که زه ټل ته لوړ شوم، که زه کوار ته لوړ شوم، که زه کور ته لوړ شوم، په دې خو مو څوک نه مري. نن دا د مو شپږمه پیره دی څه زه راغلم، شپږمه ورځ لري څه زه څنګه راځم، شپږمه ورځ اخر طریقه خو په کار دی حکومت
په کورمه کې دوه اونۍ وړاندې جګړې تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. که څه هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوسو ځایونو کې تیز انټرنیټي سهولت ډی ایس ایل هم کار شروع کړو، خو په صده ښار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صده کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته د چهارشنبه په ورځ ویلي په ښار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثره دی، بلکې انټرنیټ د بندیز له کبله د سیمې زده کوونکو او کاروباري طبقې ته هم ورنه مشکلات دي.
نادره دی پاسپورت دی د نور کوم لکه نادره ایشولو دي کې اکثر ډېر خلکو بایومیټریک دی. اوس موجوده حالاتو کې کانسټیبل ولا کوم پوسټونه راغلي دي هغه ته اپلای کوونی وي او سره د دې بایومیټریک ګوتې لګوونی وي نه یو کوم نه کېږي. بالکل د روزګار سیستم ولاړ دی د انټرنیټ د واجې.
صدا یو لوی تجارتي سیمه ده چېرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي، خو انټرنیټ د نشتوالي له کبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی. په ښار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انټرنیټ سره منسلک دی. د چهارشنبه په ورځ یوربیا مقامي خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو. په صده کې د دکاندارانو اتحادیه مشر محمد ارشاد وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورمه کې خراب ول، خو انټرنیټ یې اوس پردوی بند ساتلې. بلخوا موږ په دغه اړه د کوزي کورمې مرستیال کمشنر لا محمد نانا وپوښتل چې تر کاله پورې به د سدې انټرنیټ بیرته بحال شي، نو هغه مشال لډیو ته وویل موبایل انټرنیټ به د ټولې ضلع تر لسم محرم پورې بند وي. البته دوی په ښار کې ډی ایس ایل سهولت بیرته ورکولو دپاره رسمی غوښتنه لا متعلقه محکمې کړې ده. عدنان زیاته کړه چې ډېر ژر به انټرنیټ یو ځل بیا بحال شي، خو هغه به د ښار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي، ولې چې پوره بندیز اوچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق نه دي. په کورمه کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع ځمکه یو فریق تعمیراتي کار پیل کړه. که څه هم په سیمه کې شروع شوې جګړه پر ذاتي بنیاد وه، خو پر دویمه ورځ یو شمېر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو ور وغځول شوله. په شپږو ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوي 15 کسان مړه او 300 زخمیان شوي. په سیمه کې پر 12 جولای دیرش کسیزه جرګې سره د شیعه سنی مشرانو معاهده لاسلیک کېدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګه ایښودل شوې. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو مشال اړیو تاسو غوږی د رواني غړی نمای برخه در رسیدلی په دویمه نمای کې تاسو لپاره په بیلابیلو نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو اوس په تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کړو. دا خبر خو د صحت محکمه وای په دې صوبې کې په ایچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږو زرو اوښتی دی. د ادارې مشر ډاکټر شوکت علي د جولای په 18مه مشر لته ویل چې هلته په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د ویل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تر عملیاتو یا آپریشن وړاندې ټسټونه لازمي ګرځولي دي. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او په خبر کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر په سر شپږ روپو ګټه نه ورکوي چې له کبله یې ورته زیان رسیږي. حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا خبر پښتو د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه خار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنی مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون مشر ډیو سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. نوموړي دا څرګندول په داسې حال کې په دېرسپو کې د خبر پښتونخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د دریو لوړپوړو چارواکو پر ګډون د یو شمېر هېوادونو پر 1300 کسانو بندیز لګولی دی. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې هغه کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزي افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د محدودیتونو په لومړ کې شامل شوي دي. بلخوا د طالبانو د حکومت وایز بالله مجاهد وایي چې د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دی. او امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی برید په کلکه غندلې دی او په عراقي امنیتي ځواکونو یې د سفارتي دفترونو سیمې ته مظاهرېچیانو ته داخلېدو په مخنیوي پر پاتې راتګ انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراق تېره میاشت په سټاکهولم کې د قرآن سوځولو پر ضد احتجاج په توګه سویډنی سفیر له هېواده وویست. پرون سلګونو مظاهرېچیان په پلازمینې کې د هغه هېواد په سفارت ورغلل او ودانۍ ته ور واچول. دا خبرونو لنډیز مواور دوه ستاسو پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. اروپای ټولنه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون پر 1300 کسانو بندیزونه لګولې دي. هغه کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوملړ کې شامل شوي دي. د اروپای ټولنې شورا پرون په خپل ویبپاڼه د هغه کسانو نوملړ خپور کړي چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا، د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شری او مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دي او پر هغوی یې له زده کړو څخه د نجونو بے برخی کولو او لخزو سره د توپیر پالنې تورونه پوری شوي دي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د اروپای ټولنې او امریکا استازولي د طالبانو غوښتي چې خزو ته د هغوی حقوقونه ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړی دی. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 1300 او 500 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه وو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکوي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
مشالله تاسو کوم رپورټ مو واورېدو؟ د افغانستان په خوست او لس نور ولایتونو کې له دولسم ټولګي څخه د فارغو نارینه زده کوونکو د کانکور ازماینې دوه ورځنی بهیر پیل شوی دی. د طالبان حکومت سږ کال نجونو ته په هغه ازماینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د ازماینې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال به په افغانستان کې شاوخوا 1,06,000 زده کوونکي په سرکاري او شخصي پوهنتونونو کې داخله واخلي. تفصیل نجیب الله خیر راکوي.
د خوست په کانکور ازموینه کې 3,204 زده کوونکو د برخې اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي او دوه ورځې به دوام کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد یعقوب نیازی مشال راډیو ته وویل د کانکور شاملین په ګروپونو ویشل شوي او د بیلابیلو پوهنځیو په ودانیو کې ورته د ازموینې لپاره ځایونه ځانګړي شوي دي.
د ملي ازموینې کومک او کوشش سره د افغانستان په اولسو ولایتونو کې خاص کر دلته د شیخ زاید پوهنتون کې د خوست په سطحه باندې کانکور امتحان شروع ده. چې په دې کانکور کې به انشاءالله تعالی نن او سبا ورځ دوام لري. 3,300 شاوخوا پورې محصلین او کاندیدان ګډون کوي. محصلینو ته او ټول ولس ته مونږ د شفافیت ډاډ ورکو.
د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د کانکور د ګډونوالو لپاره د ازموینې په خاطر 4 ساعته وخت ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره ډیر وخت دی. په خوست کې د کانکور ازموینې مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
همدغه اوس د هیواد په 11 ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د ازموینو کې د سوالو شمیر 1,000 سوال دی. د دې ازموینې وخت تیرو کلونو کې دغه وخت 2,40 کې وو، ولې اوس 4 ساعته ځوانانو ته وخت ورکول شوی دی تر څو دوی وکولی شي خپل ذهني استعداد او هغه خزامتونه چې کښې دي په آرامۍ سره هغوی تحلیل کړي.
بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي دوی دې ازموینې لپاره په شخصي او خصوصي کورسونو او د کانکور د تیاری په پروګرامونو کې تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې د ازموینې پایله به یې ښه وي. د خوست د لکنو لیسې فارغ نقیب الله وایي د کانکور صحنه شفافه ده او دوی ازموینې لپاره پوره تخنیکی تیاری هم نیول شوی دی.
یقینا ما ډیره خواري کړې ده، غواړم چې خپل فکلتې ته په خون ورو سره کامیاب شم. زما د خوښې فکلتې چې دغه د خوش شو زاید تیب دی او غواړم چې د خپل هیلې ته ورسیږم. که د ازموینې په باره کې ووایم، ازموینه یقینا ډیره شفافه وه. زه خو چې حکومي صحنې ته ګورم، یقینا له هر اړخه له هر تخنیکي اړخه هم سنبال دی.
په ورته توګه د غرغخ لیسې فارغ مروان وایي
تک زمون په وطن د ټکنالوژي له برخه ډیر نیمګړی دی او عموما موږ په هر مسلک کې پاتې خو زما د دې سره شو کم دی او غواړم چې په دې کې یو څه نو وختونه راولم.
د افغانستان د ازموینې د ملي ادارې د چارواکو په وینا سږ کال د هیواد په کچه 1,500,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون فورمې ترلاسه کړي، چې له دې جملې به 1,06,001 د افغانستان پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته لاره پیدا کړي. د سږ کال د کانکور په ازموینه کې د افغانستان نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
پرندیتا
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد کې جوړې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو ټوړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کال کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخندا اسد سره ووري
مشال لته تاسو غوږی پروسته ورځ کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتی ځواکونو وسلواله حمله زیاتې شوې چې پکې یو شمیر سرتیرو او ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوختی ده خو د پیښور د پولیسو یو لړپور چارواکي وای چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ژر به نامنی ختم کړي په همدې حال کې شننکي د نامنی او ترهګرۍ ضد د پاکستان ریاست په تګلارې نیوکې هم کوي نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې
د پیښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی آپریشنز هارون رشید د جولای پر شلمه مشال لډو ته وویل دا سمه ده چې پروستاو کې پر پولیسو حمله سي واشي خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او زرد چې په هغه پیښو کې ککړل وسلوال گرفتار شي
زموږ انټیلیجنس بیسډ آپریشنز هم کیږي زموږ سرچ آپریشنز هم کیږي زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي چې د ریس روزو کې لګ دا شی لګ زیات شوی دی
د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په ترهګر بریدونو کې اضافه لیدل شوې کله چې د 2002 زیږدیز په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکې یوې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل یو رپورٹ کې وویل د 2023 زیږدیز په اولنیو شپږو میاشتو کې په ملک کې په ترهګرو او ځانمرګي بریدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړی د پاکستان پوز ویان میجر جنرل احمد شریف چودھری 13 جون میاش پر اول پنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے وویل د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 2019 استخباراتی عملیات کړي چې پکې یې د په خبره یو زر یو سلو دوا یا وسلوال یا خو وجلی او یا هم نیولې دي خو په پیښور کې خبریال او د امنیتي چارو شدونکو شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستی ادارو چوي د ده په اند تر هغې چې د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسي ختمه کړې نه وي د ملک په تیره د پښتنو سیمو امنیت به ښه نه شي
کله به وي دا ګډ طالب دی کله دا بیټ طالب دی دا وایم چې دا ټول بیټ طالبان دي د ډیرو درو ورځو کې او په خور کې د په خور ګیر چا پر تقریبا درې غټه پیښه وشوه تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات شپږ پولیس والا ولې دي تاریخ طالبان تنظیم د جګړه کلا ځان ته جماعت الاحرار وای کله ځان ته تحریک جهاد وای نغې زمواریم په غاړه اخلي او موږ دا وایو چې دا تر ریاستي ادارو د غلط پالیسۍ په وجه باندې او دا غي د خپل مفادات د وجه نه دا ترهګري دلته روانه را
د جولای پر 12مه شپې مهال د بلوچستان په ژوب کې پر چاونه تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې د جولای پر 14مه د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستان او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی تر دې یو ورځ وروسته یعنې د جولای پر 15مه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوته ونیوله او ویل چې دا هیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصولو او نه هم په دوحه کې کړې د سولې معاهدې ته ژمن دی د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15مه مشال ریډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرې نه کړي
د
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشالې ته تاسې غوږی. د جولای په 13مه په نوخار کې یوې ښځې د ځان وژنې په مخه له دریو بچو سره یو ځای سیند ته ټوپ کړ. د ژغورنې ادارې کارکوونکو هغه ښځه وژغورله، خو یو بچی مړ شو او دوی لا هم ورک دي. تر دې څه موده مخکې په کواټ کې هم ورته پېښه شوې وه چې پکې یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان وژه. د دې ټول ځان وژنو وجوهات څه کېدای شي؟ شبیر احمد جان یې د جواب موندلو هڅه کړې ده.
دا آوازونه د نوشهره ټایمز نومي فیسبوک پاڼې د هغه ویډیو دي کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړي سیمه کې د کابل سیند ته یو مور سره د دریو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي. ځای لامبوزنو دغه زنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راوخ کو، ولې د هغې دوه نور ماشومان لا نه دي پیدا. د نوخار پولیسو مشال لیډو ته وویل چې پیښه د جولای په 13مه شوې او د دغه زنانه خاوند د خپل کور ودانې پر ضد اف آی آر هم درج کړی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وژل. دې نه وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل څلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وژل رپورټ شوی وو. دغه ډول دې نه وړاندې هم د هیواد بېلابېلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوي چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سیند ته لو کړي او بیا ځانونه وژلي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه کېدای شي، نو په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو مدني فعال امر نسیم وای چې ټولنې سره سره د وخت حکومت او ریاست د دا ډول پیښو ذمہ وار دي.
د دې ذمہ دار حکومت ته وخت هم دي، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا سمونږ وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقعیا ډېر مخام راځي چې خپل بچو ته نوي کپڑے نشي غسته، اسخه خوراک ورته نشي غسته، په معاشره کې خوشحالي نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې د روټه درکټه لګي، د سره د نوي جامو درکټه لګي، نو خلک د دې نه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نه وجني. نو هم معاشره هم ذمہوار ده، د ریاست او د حکومت ذمہواری ځکه زیات تا چې غ باندې قانوني او آئینی ذمہواری ده چې دغه د خپل د شهريانو د فلاح او د بهبود لپاره ګامونه چې کوم دي پورته کړي.
د دې په وینا د دې نه وړاندې تیر وختونو کې هم او سني حکومتونو هم د دا ډول پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي، خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ولې یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وژلو ته تیار شي، د دغه اسبابو معلومولو لپاره مو د نوخار سرکاري اسپتال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته وویل:
خودکشي یو داسې کیفیت وي کم سره چې هغه مقابله نشي کولای یا جنگ وچ سره نشي کولای. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي، نو گرانی ډیره ده، روزګارونه نشتا. داسې ده چې یو کور کې کوئی یو ګټو والا دی، نو هغه پنځه شپږ ماشومان دي. ډېری کورونو کې داسې هم شته چې اته نه ماشومان دي، یو لس ماشومان دي، خو څوک چې کور ته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زموږ پاکستان المیا هم دا ده چې یو خو آبادی چې دا هغه ډېره سیوا ده، دې سره وسایل کم دي، نو دې وجه نه هم کور والا چې کم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاویږي. باندې تشدد شو یا خاوند پلار یا روټ کې چار نشي عادت وجه نه کور کې جنگ جګړو دلاسا دا پریشانیا نه دي، ټینشن نه دي.
دا اسلام مذهب پوهان وای ټولنه باید د داسې بې وزلو کسانو د ضرورتونو پام وساتي. مفتی عبدالرحمن وای چې ځان وژنه هم په اسلام مذهب کې لوی جرم او ګناه ګرځول شوې ده.
بدبختانه فرزوده روایت او رات او رات کروڑپتی کېدل یا د قانون د عملداري نشواله انسان دي تر څول له ځان مړ کوي، ځان مړ کوي بلکې خپل بچی مړ کوي. په شریعت کې دا دومره سخت ګناه ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا خودکشي وکړه نو په دمه جنازه نه کیږي. دومره سخت روایت دی په دې کې.
د جون دا سخت جدي د لپاره به هلي زلي کوي د لپاره به کوششونه کوي. دویم جی اهم خبر پدې کې دا چې د ریاست او د ټولنې بنیادی ذمہ داری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی موړ دشي او د غیر چاپیره ګوندې نهر دشي د لپاره سخت ګناه ویل. یو حدیث کړي چې والله لا یؤمن والله دا مؤمن نه دی چې زکات ورکړي شي پاربون روپو په کروڑو روپو خلکورونه جوړي په یو نیم کروڑ دو کروڑ موټر علی دا خو باعث شرم دی.
دا جولای 15 مهم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونه تر مخه د جنوبی پنجاب حاصل پور نومي خار کې د کور کرایا او د بجلی بل پیسې نه لرلو له وجې یو تن خپل خزه دو بچي او بیا خپل ځان په زهرو وجو. دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره سګمونه پورته کړي نو د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې محکمې یا سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې داسې نیغ په نیغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري. په ډېر ګامونو مرکزي او صوبایي حکومتونه دې لړکې پورته کړي چې پکې د زکات محکمه او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام میاشتنی پیسې شاملې دي.
بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بل چې زموږ لپاره په دارالامان کې زموږ سره کمې زنانه راځي نو هغه زنانه له موږ کمپلیټ سپورټ ورکوو. دا چې کوم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتوب وغیرہ کولای شي. ادارې دي زموږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه په دې کې زموږ سره کوم یتیمان ماشومان وي کنه دوی له فری ایجوکیشن بورډینګ لوجنګ هر څه پرووایډ کیږي مطلب د غریبانو لپاره برای راست ویل څه سوشل سکیورټی سکیم دا زموږ سره نه وو.
دغه ماهرینو په وینا زیاتره کشاله د بیروزګاری په کور کې د نفوسو یا تنانو غټ شمیر یعنی زیات آبادی او کم وسایل او بیا کورنۍ جنگ جګړې شخړې په ځانانو تشدد او دوی خپل حقونه نه ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیښې بیا رامخته کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په 8 اپریل 2023 په ملکی کچه د همراز فنوم د ذهني صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانسته کړي چې کوم وګړي د ذهني فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرسته د پوهانو لخوا ترلاسه کولی شي. دغه ډول 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلت اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهني صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړي خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالی لاس ورغلي ول خو اوس یې نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاسته راوړنې لري چې هغوی او کورنۍ ورباندې ویاړي. مشال ریډیو اروپا میشتو پښتنو ته په ورپېښو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړي ویډیوي او راډیوي رپورټونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغه برتانیا میشتو پښتنو په اړه رپورټ وړاندې کوي چې لاسته راوړنې لري. راځي چې په ګډه واورو.
اجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا 3-4 کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نارياب سیمې څخه لندن ته ولاړ نو خالي لاس و او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه خو نن په هم هغه ښار کې خپل د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو وړومبی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 12 د ورځې کار کولو شپږ ورځې به کار کولو. درې سلور کاله ما فیکټریانو کې کار کړی ده هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړه ده د ټروزر جین ټروزر والا ناغا یو کال دو کال ما وشر ولا خو سو پیدا پکې نه شولا ناغا نه پس بیا چې کوم ده زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزایم په کرای واخستل او الته مو یو سو ماشين نه ولو ولا اوس خو زما کاروبار ډېر لوپه پاینې مې نه اوس خو موږ سره زه کوم ده الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته موږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي دلته په صرف انګلینډ کې او ما کاروبار کې دوا یا درې لکه پیسونه موږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نه یوازې پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي. پوری کې اوس هم ډېر داسي خلق ستا چې نه وازي دا چې ژوند هو ساتي بلکې د ژوند په بیلابیل ډګرونو کې داسي کارونه کړي چې نه وازي د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یوړه. په پردي ودان کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو خو هغې تعلیم جاري وساتلې. قانون پوه سوه. نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یو غټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوی ده.
دا کیس چې د برټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماری دي مثلا واده نه کړی دي نفر سره او د دې اولاد وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې د برټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یو سره کړی. بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز په دې برټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډیسکریمینیشن باید نه باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د ماشوم پلار بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال د هینا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی. تنکای ځوان چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې سو او نن دومره تکړه شوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلارې جوړ کړه. د چې 25 کاله مخکې برتانیا ته تلې نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د لیل بی ډیګري د دې ځنه وکړه خو هغه م وشوه ډېر په خواري وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل په هغوی پوهېدل په کتابونو پوهېدل په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول دا ډېره زیاته خواري. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه م یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغوی په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه و چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه و راغلی چې خدای پاک به ماله دومره مدد وکړي امداد راکړي دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یوه ورځ دا هم راغله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسئله مسائل وي هغه به م عدالتونو ته وړې او ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغو پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستی یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخوا درې 50 کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و. خونن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ما چې داسې کار ونی چې ما کړ دی صفائی نه شروع کړ دی بسونه چلول دی ٹریفک چلول دی ٹرینونه چلول دی هر قسم کار چې دی ما کړ دی مجبور پاله لیکن تعلیم مال ډیر زیات شوکو. بیا مال موقع ملا شل 99 کې ما ډیگری وکړه اکنامکس نن د مورګن سٹین انویسټمنټ بینک ایم ڈی مینیجر ډایریکټر.
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتي پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي که هغه کاروبار دی که تعلیمي ادارې که کارخانه که رستورانونه او که عدالتونه که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور. خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان همسته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابۍ سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې یا اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم. زما ټریول بزنس و. ما سیکیورټي فرم کولاو کړی و. سیکیورټي ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله. نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړ خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ما ته راکړ. که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ما ته شانه راکول.
د مشال رادیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړی ژوند کوي، له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.